द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خدرمن اوریدونکو او خرغلاس دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یکشنبې ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې 10 بجې دی او د نوومبر 12 نیټه ده. زما ستاسو قربانه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان جنگ ځپلی ایالت بلوچستان په خوزدار سیمه کې په یو مزار تر سره شوی برید کې د مړو شمیره نږدې 50 کسانو ته رسیدلې ده. بلې خوا د امریکا ولسمشری د ټول ټاکنو ګټونکي او د راتلونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد نن په څلورمه ورځ هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې مظاهرې دوام درلودلې.
د نیویار خار په شمالي برخه مینهټن کې هم اکثره مظاهره چیانو د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د کور سره نږدې مظاهرې وکړې.
عراقي پوځي ځواکونو د تیرو څلورو اونیو راهیسې د موسل خار نیولو لپاره خپل عملیات دوامداره ساتلي. تیره ورځ عراقي ځواکونو دوی نورې لویې سیمې هم خپل تر ولکې لاندې راویستې دي.
عراقي میډیا سره د خبرو په وخت د عراق ترهګرۍ په ضد جوړ شوي فورس مشر لیفټیننټ جنرل عبدالوهاب سیدی وویل العرباجیا خو مکمل د داعش آزاد کړی او ورسره د قادسیه السانیه ضلع د نیمې زیاته برخه هم د داعش ترهګرو پاکه کړې.
سرټیکي تاسو واورېدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان جنگ ځپلی ایالت بلوچستان کې د چارواکو په وینا یو مزار کې د ترسره شوي بمی چاودنې له امله نږدې 50 کسان وژل شوي دي او د 100 څخه زیات نور ژوبل دي. تندرو ډلې داعش د دغه برید ذمواري په خپل غاړه اخیستې ده. بلوچستان ایالت کې په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم برید دی چې تندرو ډله داعش یې ذمواري قبوله کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی په دغه پیښه کې د نږدې 50 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. بوکټی ویلي کومه سیمه چې چاودنه پکې رامنځته شوې ده هلته د شپې تیاره وي او غرییزه سیمه ده او له همدې کبله هلته د مرستو هلو ځلو لپاره هلیکاپټر یا الوتکې نشي لیدل کېدی. د افغانستان په سرخار کابل کې د شنبې په سهار د بګرام هوایي اډې کې د ننه په یو برید کې لږ تر لږه 4 امریکایي عسکر وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان رسنیو تر مخه ویل کېږي دغه برید د خوراک څخاک د حال یا تالار څخه بهر ترسره شوی دی چې ځانمرګي برید کوونکي د یو خواریکش په شکل ځان د برید ځای ته رسولی وو. دغه پوځي اډه د کابل شمال لوري ته موقعیت لري چې پکې ګڼ شمیر پوځیان روزل کېږي. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد دغه برید ذمواري قبوله کړې ده. ویلي دي چې امریکایي ځواکونو ته یې په برید کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلې لوري ته دلته د امریکا ولسمشرۍ ټول ټاکنو ګټونکی او منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ضد نن په څلورمه ورځ هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې مظاهرې دوام درلودلې. د مظاهرینو انتظام کوونکي وایي چې هغوی په راتلونکي ورځو کې د نورو لاریونونو پلان هم لري. د امریکا نیویارک ښار کې د شنبې په مازدیګر د ډانلډ ټرمپ ټاور یا ودانۍ مخې ته په زرګونو مظاهره چیان راغونډ شوي وو او د ښاغلي ټرمپ پر ضد یې شعارونه ورکول او نارې وهلې چې دا زموږ ولسمشر نه دی. د دې تر څنګ د جرمني په سرخار برلین کې په سلګونو کسانو مظاهرې ترسره کړي او ویلي د ډانلډ ټرمپ تګلارې بشري حقونه تر خپو لاندې کوي. اخوا د ترکیه حکومت خپل ولت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې پړاو کې د امریکا ته سفر څخه ډډه وکړي. ترکیه حکومت ویلی دي هغوی نه غواړي چې د امریکې حکومت سره په ټولنیز اجتماعي اندېښنو بوخت شي ځکه چې ټرمپ د راتلونکي ولسمشر په توګه د ټاکلو وروسته قهرجن لاریونونه د امریکې په بیلابیلو ایالتونو کې راوتلي دي. اخوا عراقي پوځي ځواکونو د تیرو څلورو اونیو راهیسې د موصل ښار نیولو لپاره خپل عملیات دوامداره ساتلي دي. خو راپورونه ښایي چې پوځي ځواکونه ښار ته په ننوتو لا نه دي کامیاب شوي. د امریکې پوځي ایتلاف په مرسته عراقي ځواکونه دعوه کوي چې د موصل ښار ګیر چاپیر ځینې سیمې یې خپل تر ولکې لاندې راوستي دي. راپورونه وایي تېره ورځ هم عراقي پوځیانو دوه لوی ښارونه خپل تر کنټرول لاندې اخیستي دي. بلې لورې ته د څو ورځو راهیسې بېلابېل راپورونه ښایي چې داعش ډلې د ولسي وګړو وژنو ته دوام ورکړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه ته غواګی. ستاسو د خبرونو تفصیل واوریدو او تاسو هم په خبرونو کې مهم خبر د پاکستان جنگ ځپلي ایالت بلوچستان په حق لا وړاندې کوچی په خاصدار سیمه کې په یو مزار ترسره شوی برید کې د مړو شمیره نږدې 250 کسانو ته ویل کیږي چې رسیدلې ده. په دې تړاو په تیر خبرونه کې هم د ډیوا راډیو خبریال حمید سمسور څخه مونږ ځینې تفصیلات اخیستي وو. هغه تفصیلات یو ځل بیا ستاسو سره شریکو.
دا تفصیل د خوزدار د کوټ شار څخه د 300 کیلومتر په واټن باندې د کراچي پر لوی لار باندې الته د شان رانی سیمه ده. الته په یو مزار کې چې دی تیر شپه نا وخت چې دی هغه یو 14 وسله چې داغله حساب چې داغله ثواب زکات تر اوسه مهاله پورې ستي د بلوچستان کوم کورونو چاپ سبای وزیر دی لاغه څه خبرې وشي. هغه داوی چې د مړو شمیر چې داغه 250 تر رسیدلې ده او تفصیل زیات کسان چې دی هغه ټپیان شوي دي. په دې انسې په سنځي دی هغه دا سیمه چې د چونکی له دغه څخه او کراچي ته حساب ډیر نه دی د 200 کیلومتر په واټن باندې د زیات شمیر په انسې په سنځي دی هغه تقریبا تر 50 زیات بولن شوی دی چې هغه د دې او د بلوچستان د روغتیا څنګه د لوري سي دی د حب کراچي او نور یو شمیر سیمه چې کوم نږدې سیمه دي د خوزار کوم هسپتالونه دی هغه ته انتقال کړی دی. او ام د چارواکي وی چې یو شمیر کسانو چې د وازه چې د هغه ناسمه ده او هلته چې د امنیت خوندې ساتونکي ادارې چې دي اوس پسې دي شاوخوا سیمه چې د هغه په خپله واسطه کې خاصه ده پرکټي پیل کړي دي. د نورستان د کورونو چارو کوم وزیر دی لاغه زخم اوس دا خبره مو په خپله چې آیا دا به ځان وژونکي برګي یا به دغه بوجي چاودنه وي دا امکان چې د هغه موږ نسره ده والا چې دا به ځان وژونکي برید نه وي.
سمسور صاحب، دغه د مړو کې چې کوم کسان چې هلته مزار ته راغلي وو د دوی د کوم سیمې سره تعلق لري، داسې ستاسو سره کوم معلومات شته چې موږ سره شریک کړئ؟
بالکل، دا کوم مزار چې کوم متمن دی نواز علي لاغه سره خبرې وکړې. هغه دا وویل چې هر ورځ چې دلته د ماښام پر کې باندې ګڼ شمېر خلک دي، ځایي خلک دي، کوم د خوزدار دي، هغه دا تراځي د سوپیانو مجلس دی هغه تر کړی او خاص کر د شنبې په ورځ دی د سند او د کراچي له یو شمیر سیمو څخه او د بلوچستان له یو شمیر سیمو څخه خلک راځي چې دلته د سوپیانو مجلس دی هغه تر کړی. نو په دې کې چې د وویل چې دا وخت دی دلته د 14 پر وخت باندې دا څه ته وو 500 تر نږدې کسان موجود وو چې دغه بلوچستان چې دغه 14 اوس ولا او ګڼ شمیر خلک چې هغه د مزار ته دننه ورننوتل دي هر څوک چې هغه دغه 14 وکړه او چې له ثواب یې یو شمېر کسان چې هغه ته ځي او مرسي.
ډیره مننه سمسور صاحب دغه تفصیلات وړاندې کولو څخه.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
په درمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو لپاره راپورونه لرو په خبرونه کې چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. د مهال چې کوم راپور دی هغه هم د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په حق لدی چې کله پایلې راورسېدې، نو ګټونکي او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد نن په څلورم ورځ هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې مظاهرې دوام لري، او د مظاهرینو انتظام کوونکي وایي چې د هغوی په راتلونکي ورځو کې هم د نورو لاریونونو پلانونه لري. په دې حقله نور تفصیلات څه دي دغه ټول سره شریکوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
په امریکا کې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په ضد د احتجاجونو لړۍ روانه ده، او نن په څلورمه ورځ هم د امریکې په اکثرو لویو وړو ښارونو کې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په ضد احتجاجي مظاهرې شوي. د امریکې لوی ښار نیویارک چې د ښاغلي ټرمپ ښار دی کې هم په زرګونو خلکو په واشنگټن سکوئر پارک کې په یو احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړو چې ورته لو ریلی یا د مینې لاریون نوم ورکړی شوی و. په دې مظاهره کې شریکو خلکو په لاسونو کې بینرې او پوسټرې اوچتې کړې وې چې پلیکل شوي وو لو ټرمپ هیټ، یعنی ټرمپ چې د څه سره نفرت کوي موږ ورسره مینه کوو. د دې ترڅنګ اکثره مظاهره چیانو په خپلو بینرو لیکلي وو ټرمپ خپل صدر نه مني، او هغه ته وایي چې دا کار دې پرېږدي. د نیویارک ښار په شمالي برخه مینهټن کې هم اکثره مظاهره چیانو د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د کور سره نږدې مظاهرې وکړې. ولی پولیسو مظاهره چیان د ټرمپ د کور نه یو بلاک لري منی کړي وو. د هغوی په لار کې د شګو ډک لوی لوی ټرکونه ودرولي وو چې پنځمه ګلۍ یا ففت ایوینیو ته د ټرمپ کور ته نقصان ونه رسوي. د امریکې په نورو ښارونو کې هم د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په ضد مظاهرې شوي. په میامی کې په سونو خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او نارې ووهلې نسل پرسته امریکا به ونه مني. دغسې په اټلانټا جارجیا او د ټینیسی په وینډربیلټ یونیورسټۍ کې هم احتجاجونه شوي دي، او پکې شریکو مظاهره چیانو د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په ضد نارې وهلې. په فیلاډلفیا کې هم د ټیمپل یونیورسټۍ نه خواوشا سلو طالب علمانو د حکومتي دفترو یا سیټي هال پورې احتجاجي مارچ وکړو چې ثابته کړي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ امریکا نشي یو کولی، بلکې دی به امریکا تقسیم کړي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ دغه احتجاجي مظاهرو ته د زیارت په ورځ په یو ټویټر پیغام کې د غبرګون په وخت ویلي دا پېښور مظاهره چیان دي چې میډیا د ده په ضد راپارولي دي، او د دوی احتجاجونه بې بنیاده دي. ولی بیا د جمعې په ورځ ښاغلي ټرمپ په یو بل ټویټ پیغام کې د مظاهره چیانو ستاینه کړې او ویلي دي دا حقیقت زما خوښ دی چې د مظاهره چیانو وړې وړې ډلې زمونږ د وطن د پاره احتجاجونه کوي. مونږ ټول برایو کیږو او په دوی ویاړ کوو. په امریکا کې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په ضد د احتجاجونو دا لړۍ د شروع د ورځې راهیسې روانه ده، کله چې په انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتیک ګوند غړي او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن لماتې ورکړې وه. د انتخاباتو نتیجې ښایي چې میرمن هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه ډیر ووټونه اخیستي. ولې د الیکټورل کالج ووټونه چې د سټیټ په سر وي کې ډانلډ ټرمپ 290 او هیلری کلینټن 223 رایې اخیستې دي. د امریکې د صدارتي انتخاباتو د قانون لاندې د صدر جوړېدو لپاره ضروری ده چې یو امیدوار به په 538 الیکټورل ووټونو کې 270 ووټونه اخلي. الیکټورل ووټونه د هر سټیټ د آبادۍ په سر ورکړل شوي وي چې تر ټولو زیات پکې 55 د کالیفورنیا او په دویم نمبر زیات 38 پکې د ټکساس سره دي. چې کوم امیدوار هم په یو ریاست کې د 50% نه زیات ووټونه واخلي د هغې ریاست الیکټورل ووټونه هم د هغه په کاته کې پریوزي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
گ گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه دوام لري او یو بل راپور ولوري تاسو په امره ګرځو چې عراقي پوځي ځواکونو د تیرو څلورو نیو راهسې د موصل خار نیولو لپاره خپل عملیه دوامدار ساتلې دي خو تر دا دمه نه دي توانیدلی چې د موصل خار ته ورننوځي خو تیر ورځې عراقي ځواکونو دوی نورې لوی سیمې هم خپل تر ولکې لاندې راوستې دي تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو سره شریکوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې
د موصل جګړې څلور اونۍ پوره کیږي او د عراق خصوصي عسکر لا هم د موصل خار مرکز ته په رسیدو کې پاتې دي د موصل نه چاپیره څلور اړخونو نه عراقي ځواکونو د امریکې په امداد یو شمېر سیمې د داعش وسلوالو واپس اخیستو دعوی کړي تیر ورځ هم د موصل په شرقي برخه کې دوه ځلې عراقي خصوصي عسکرو خپل واک لاندې راوستي عراقی میڈیا سرا د خبرو په وخت د عراق ترهګرۍ په ضد جوړ شوی فورس مشر لیفټیننټ جنرل عبدالوهاب سیدی ویل العرباجیه خو مکمل د داعش آزاد کړی او ورسره د قادسیه السانیه ضلع د نیمې زیاته برخه هم د داعش ترهګرو پاکه کړی نوموړي زیاته کړه چې په لاره کې موجود لس هغه ګاډي هم تباه کړي چې داعش د بارودی موادو ډک په لارو کوڅو کې پر ځای کړي وو جنرال عبدالوهاب ژمنه څرګند کړې چې که خدای کړي نو ډېر ژر به د قادسیه السانیه باقی پاتې برخه به هم د ترهګرو پاکه کړي داعش په ضد جګړه کې لسو لکو پورې عراقي عسکر او نورې وسلوالې ډلې برخه اخلي راپورونو تر مخه دېرش ترهګر هم په دغو سیمو کې وژل شوي د موصل په شرقي برخه کې تیرو لسو ورځو راسې عراقي عسکر هڅه کوي چې پیشقدمي وکړي خو مخالفه داعش جګړه مارو سخت مزاحمت شروع کړی د عراق په شرقي برخه کې 50 ضلع آبادی دي کوم چې دریای دجله د یو بل نه جدا کوي تر دې وخته پورې په سلورو کې یوه برخه د دغو سیمو عراقي عسکرو د رسایي لاندې راغلې داسې هم شوي چې یوه علاقه عراقي خصوصي عسکرو د ورځې اغستی نو بل سهار داعش وسلوالو هم هغه علاقه بیا واپس قبضه کړې داعش ترهګرې ډلې د ګرد خار نه چاپیره د سرونګونو یو جال هم خور کړی کوم چې اکثره آبادو کې دننه خلاصیږي د کومې له وجې عراقي عسکرو ته ډېر مشکلات دي چې د داعش وسلوال په نښه کړي ولې چې ډېر امکان دا پیدا کیږي چې عام اولس به پکې د مرګ جوبلی سره مخ شي هغه لوړې ودانۍ چې عام اولس پکې اوسیږي اکثره په چتې داعش وسلوال دیروي او بیا لاندې پکې عام خلک ژوند کوي دا خبره عراقي عسکرو او د امریکې تربیه ورکوونکو خصوصي عسکرو ته هم معلومه ده په موصل خار کې لا هم نږدې 15 لکه خلک ژوند کوي او د خار اطرافو نه 500 پورې خلکو د خپلو کورونو کډې کړي خو بیا نور چې د جګړې تیښته غواړي نو د داعش د ظلم ښکار کیږي کوردو پیشمرګه او شیعه وسلوالې ډلې د خار نه بهر شمال شرقي او په غربي محاذونو کې چمتو پراته دي او د عراق خصوصي ځواکونه په خپل سر د عملیات په موصل کې دننه ترسره کوي موصل د سنی آبادی خار دی او په یو وخت کې د صدام حسین د واک لرې کېدو وروسته د شیعه حکومتي بېغورۍ نه بېزاره شوی هم و چې له وجې ډېر په اسانۍ سره په کال 2014 کې د داعش په وعدو غلط شو دا وخت زیاتره خلک د داعش ظلم تنگ راغلی او آزادۍ ته منتظر دي په خار کې دننه اولس دا وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې پکې د اوړو یا غنمو ډېر قلت پیدا شوی کمې علاقې چې عراقي عسکر واپس اخیستي نو داسې راپورونه هم راغلي چې د خلکو مړي لا هم په ډیرانونو باندې پراته دي او د کلي سپي ترې خپلې خېټې مړوي
گرانو خدرمنو اوریدونکو پاکستان د هغه لسو آسیایي هیوادونو په لیست کې یو هیواد راغلی دی چې کوم ځای کې چې د 50 څخه کم ماشومان د نمونیا ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي او داسې ډېرې شمېرې هم د پاکستان څخه راغلی دي چې هلته د 50 څخه کم عمر ماشومان د نمونیا ناروغۍ څخه مړه شوي دي او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی په دې کله باندې نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا رادیو خبریال ریاض حسین په دغه راپور کې
پاکستان د ایشیا او افریقې په هغه لس هیوادونو کې شامل دي چېرته چې د 50 نه کم عمر ماشومان د مختلفو ناروغو له کبله ژوند له لاسه ورکړي دا خبره نړیوالې د صحت رسالې لینسټ میډیکل جرنل په یو رپورټ کې مخې ته راغلې ده اگر چې په رپورټ کې دا خبره مخې ته راځي چې په نړیواله سطح باندې د کال 2010 راهسې د 50 نه کم ماشومانو مرګونه 30 لکه راکم شوي دي خو بیا هم پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دي چې پکې 80% پورې ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونو کم دي 15 کالو ته نه رسیږي. د پاکستان نه علاوه هندوستان، نایجیریا، انډونیشیا، بنگلاديش، کانګو، ایتوپیا، انګولا او تنزانیا هم شامل دي. د دغه ماشومان د مړینې څه وجوهات دي؟
په دې حقله ماهر ډاکټر خالق وایي چې زیاتره ماشومان د ملیریا یا نمونیا له وجې هم مړ کیږي.
موست کامنلی یا ډیر زیات چې ماشومان راځي هغه انفیکشس ډیزیز دي چې هغه ته مونږ د عام نمونیا وایو. د دې هم خلکو کې پوهه نشته یا چې دا کم نیونیټل انفیکشنز دي لکه هغه کې چې د ستونو بیماری هم پی ولګي یا چې دا ملیریا ورته وشي یا میزلز نورمال نیوټریشن چې کمی ته وشي کمی کې ماشوم چې دا اړی خوراک کمی یا ماشوم کمزوري وي یا هغه چې پیدایش په وخت دا هغه وزن کمی نو دا ټول وجوهات چې دي دا هغه لپاره ډیر زیاته کا نقصان لري.
په ریپورت کې دا خبره مخې ته راځي چې تیر کال یو کم شپې تلک ماشومان په نړیواله سطح باندې 15 کال عمر ته د رسیدو نه وړاندې مړ شوي وو چې پکې شپږ دیرش لکه ماشومان د ایشیا او افریقی هوادونو سره تعلق لري. سړنې وایي چې په خیبر پختونخوا کې روان کال 2014 کې په نومبر 3 میاشتو کې په زرو کې 15 ماشومان چې عمرونه یې د یو کال نه کم دي ژوند له لاسه ورکړی دی. د سوبې د 3 میاشتنې د صحت د ریپورت مطابق په 15 تو ضلعو کې په مجموعي توګه 2,260 ماشومان پیدا شوي دي چې پکې 1,115 ماشومان د مختلفو پیچیدګو له کبله مړ شوي دي. خو ولې د سوبې په بعضو سیمو کې په زرو کې د ماشومانو د مورټلټی شرح 15 رسیدلې ده چې پکې په سوابې ضلع کې په 1,100 ماشومانو کې 1.3 ماشومان مړ شوي دي او په مانسیرا ضلع کې دغه شرح په 2,650 ماشومانو کې 1,550 ماشومان د مړینې ریپورت مخې ته راغلي دي چې په زرو کې 1,100 تعداد جوړیږي.
څه قسمه احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي؟ په دې حق لا ډاکټر خالق وایي
فانه طریقه دغه چې واده وشي حمل وشي نو هغه نه پس چې دي آرټستونه ډېر زیات ضروري دي. د یو ګاینکالوجست سره اپوینټمنټ یا ګاینکالوجست سره موینه چې دا ډېر زیاته وزن لري ضروری ده. نو په هغه کې سو بیسک ټیسټونه دي چې هغه ټیسټونه هغه مور ته کوي. په هغه کې ډېر زیات دي بیماریانو پته ولګي نو په ټیمه چې پته ولګي نو په ټیم ورلا غیره د ویانې ملو شي نو راتلونکي ماشوم چې دی هغه محفوظ شي د بیماریانو نام او د نورو کمپلی د پیچیدګیانو نه هغه ته چې دا حفاظت ملو شي په ټیم باندې.
یاد دي چې په پاکستان کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د خزو د مړینې شرح په زرو کې شپږ او یا مخې ته راځي او پاکستان په نړیوال هیوادونو کې په مجموعي توګه 1,155 نمبر دی چېرته چې د ښځو د مړینې شرح هم زیاته ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا مهال ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ولورې ته چې زمونږ د ډیوه راډیو خبریال ابراهیم شنواری د پیښور سره نږدې جلوزو کیمپ چې هلته کډوال اوسیږي د افغان کډوالو دغه کیمپ ته ورغلی دی. د روغتیا په هکله یې د روغتیا انتظامی یا کارکوونکو سره خبرې کړي دي چې په هغه کیمپ کې کډوالو ته د روغتیا څه اسانتیاوې برابر شوي دي. په دې تړاو دغه یو راپور تاسو وړاندې کوو چې ابراهیم شنواری سې پر لیکلی دی.
که تاسو راسره خپل د پیژندلو وکړه چې نوم هم څه دی او دلته ستاسو څه وظیفه ده؟
ها جی، محمد شاهد مې نوم دی جی، او دلته از اډمن افسر جلوزو کیمپ کې چې کوم دغه وي چې دوی ته کوم واړه واړه سہولتونه یې هغه لپاره جی.
شاید سه موږ دلته اوس په دغه هسپتال کې ناست یو یا هیلت یونټ چې دلته ناست یو، دلته تاسو چې کوم کډوال دي د باجوړ مومند او د خیبر هغه له څه قسم د صحت سره تړلې اسانتیاوې یا سہولتونه ورکوئ؟
دا غي د پاره غوږی چې کوم پری هیلت دغه دی هغه ټول ورکو، خو چې کوم ایمرجنسی د پاره هغه د پاره موږ ایمبولانس ته کړی دی او هغه یې لږ کوي.
زمونږ د قبایل چې دوی په پیسې کې داسې فکر و چې دوی هسپتال ته ډیر نه ځي او خاص کر بیا چې کومې خزینه دي فیمیل دي هغه یې نه راځي. دلته څنګه تاسو هغه ریسپانس څنګه ګوري؟
دا غي د پاره چې موږ هایجین پروموټر دغه کړی دی هغه یې ډور ټو ډور ویزیټ کوي، دا غوی کوم پرابلم یې کوم ایشوز وي هغه دغه کوي او بیا فالو اپ کوي. نو وی راځي دلته خپل میډیسن او هغه پروسس کوي.
لکه مونږ دا ویلې شو چې دغه کوم کډوال چې د کوالی سیمه دلته اوسېدو هغه کې د صحت په سکه څه شعور اویرنس راغلی؟
بالکل او جی، تر دې پورې چې تاسو راشي او خپل ته وي چې راځي زمو پلان کې میډیسن پکار دی دومره پورې چې ورشي وي دغه
زنانو په سکه څه تاسو چې آیا دغه کډوال زنانه چې دي دوی دلته راځي او بل دا چې دوی خو اکثر دایسي چې نارینه ورسره نه پریږدي؟
او جی، هغه راځي خو سپیشلی زمګه 95% چې کوم دی فیمیلز راځي او هم دلته موږ فیمل سټاف ته هغه ته ټول فیسیلیټیز پرووایډ کوي ترې مین سي ډیسک پورې چې کوم ماشومان والا کوم فیلډ دی هغه پورې څه قسمه دغه می زنانو ته هغه پورې دغه ورکوي.
اغه می دلته پکیم کې تاسو اندازه تاسو ابزرو کړی چې کومې بيماري ډېری عامې دي
د کې نارمل جی دا ډایریا دا او کمیونیکیبل ډیزیز چې کوم دی دا لږ زیات وي. شروع کې خو اوس موږ سره ملیریا ډیره زیات راغلې و خو دغه لپاره موږ پریکاشنز واغشتل نو پریکاشن چې واغشتل هغه نه پس ډیر زیات کم شول نو زموږ کنټینیوسلی سروې هم چالو وي. زیات تر ازي دا ایرای وغیرہ راشي یا تروت انفیکشنز وي نارمل چې کوم کمیونیکیبل ډیزیز وي هغه راځي جی دا سپیشل نشته پکې خاص.
څه پوهیږئ چې دلته چې د صحت په اړه تاسو کومې اسانتیا ورکوئ څومره حده پورې د صحت سره تړلو چې کوم مشکل یا مرضونو په هغه باندې تاسو قابو راوسته دی
تقریبا سر 98% پورې جی صرف دا 2% دا دی چې سر چې ویدر دغه زیات وي دغه یو لکه ان کیس ډیر ایمرجنسی راشي ایکس رے فیسیلیټیز موږ سره نه وي بینډیج وغیرہ فیسیلیټیز نه وي ایمرجنسی چې کوم دغه وي هغه موږ فرست ایډ وته ورکو نور بیا هاسپټل د لپاره دغه
یو خبر تل چې موږ کته پکې هم کې تاسو خو زموږ کسان انچارج چې ماشومان او چې کوم د صفای حالت خرنه دي ماشومان او زنانو به دې په حق لمن تاسو کوشش نه وکړي
یره دې بار کې خو لګي زموږ هایجین پروموټرز ډیلی دغه کوي اوس هم سیشن واغشتل رااله نو روزانه بیسس باندې وته دغه کوي خو دلته د انوایرمنت داسې دی چې ټوله خوره ده نو کو ډیر موږ دغه کو نو لس منټه پس به موږ خوره کې لګیا ویږي نو موږ وته خپل کوشش کړی دی چې صابون تر صابونه پوری وته پرووایډ کوی جی صابون تولیا او اوس کې دی چې ریسنتلی یو بل کټم وته دغه کو نو دا غي بیا باقاعده موږ سروې موکو چاې دوی یوز کوي کنه یوز کوي کومره پاپولیشن ریشو دی چې څومره ماشومان ډیری دا غوی بیا مور هغه سب خیال نشي ساتل نو دغه شی زبانه موږ فوکس دغه کوچیره
اخر نه پورتن دا چې صفر کې آیا تاسو هله منې تاسو دا یو قسم لخ اطمینان شته چې خلک چې کوم واپس لاړ شي او دلته تاسو پایو کې د صحت پیسه کې د صفای پیسه کې کوم شعور راوستي دا به ځان سره دا په او باندې سره ویسي
ان شاء الله دا ټول به ځان سره وړي تر دې پورې چې اوس پرون یو کمپلین راغلی جی چې موږ د پاره سکولونو تاسو صداغو کې فیمیلز راغلی چې دلته موږ سره سلورم پنځم پورې ویلو
او صحت
صحت بارے کې دا جی چې مکمل اویرنس دی ته شوی دی لکه هایجین چې کوم پرسنل هایجین زغ دی هغه ټول دی اډاپټ کړی دی.
اوس هم یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
ایزودین عبدالعزیز خلیل چې د یاسین السوری په نوم هم یادیږي د القاعده یو ستر اهلکار دی چې په ایران کې پروت دی. القاعده له د پیسو ټکولې ګلو او ګردی مشرقي وسطا سیمینه القاعده له د جنگیالو د برتی کولو کارونه کوي. دی د شام اوسیدونکو دی په نسل کرد دی تور ویخته او خړې سترګې دی. دی د کال 2015 نه د ایران نه بهر کار روايه کوي. په دې لړ کې د ایران حکومت سره لوزنامه شوې ده چې د ایران نه بهر په کار روايو کولو به ایران د القاعده مرسته کوي. یاسین السوری د خلیج فارس د سیمینه برتکړی جنگیالی د ایران پلارا پاکستان او افغانستان تلیږي. د القاعده د پاره زخت ډیر چندلی هم راغونډي او د ایران په امداد د چندو ورکوونکو شتمنونه او نورو کسانونه بوتکړی دا پیسي ټکی القاعده لا رسي. دا پیسي ټکی بیا افغانستان او عراق کې د القاعده مشرانو ته رسولې شي. د ایران په جیلونو کې پراته القاعده جنگیالی هم راخلاصي او د ایران نه پاکستان تلیږي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د یاسین السوری د در درک په باب لا د صحیح معلوماتو په ورکولو $100,000 انعام اخوده شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د صحیح په لټونو کولو ضمانت ورکي او دا چې مخبران بچاتا نشي خودلې. که ضروری شوه نو امریکا مخبران بل خواته هم بوتلې شي. که چاته د دې کس په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانه سره دې رابطه جوړه کی یا دې د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه او یا دې د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا راډیو څخه دغه خبری خپرونه واوریدله. ستاسو کوربنه ومه زه منظر شهید، او زما سره تخنیکی اړخته زما همکارو ارشاد علي. ستاسو څخه ډیره مننه کوو. تاسو ته ښې شېبې او ښې چارې غواړو تر بلې خبری خپرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختان تلاس پارو سرلوړه او آباده اوسئ.